څلور واړه تر دې مخکې د هغه کس په شکنجه کولو ګناهکار بلل سوي وو چې د نشه یي توکو په تور نیول سوی وو. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې داونه مو په خیر پیل کړی وینم. د سې شنبه ورځ ده په کابل کې د ورځې 2:00 دقیقې تاسو ازادي راډیو اوري. په ازادي راډیو کې د ځوان فکر خبرونه اوري. په هغه چې په دې خبرونه کې په مختلفو مسایلو باندې بحثونه کوو. ځوانان راغواړو هغه ځوانان چې په ټولنه کې فعال دي یا اړوند کوم مسایل چې دي په قطړاو من قدر من ملمنه را بولو او لتاس سره به باسونو لرو قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای سي په دې پروګرام کې برخه واخلي. هغه داتې کوم شمیرې چې تاسو ته وایم کولای سي په هغه باندې اړیکه ونی سي. کوم نظریات البته تاسو سره وي پوښتنې وي موږ سره مطرح کولای سي. 0995 45 40 همدارنګه 0 800 225 55 په دې شمیرو باندې کولای سي چې اړیکه ونی سي او کوم نظریات انتقادونه وړاندیزونه پوښتنې تاسو سره دي موږ سره مطرح کړي. قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې هغه ځوانان چې افغانستان به هروسیږي هغه کورنۍ چې افغانستان به هروسیږي هغه چې په قاچاقي ډول له هیواد بهر سفر کوي او اوس په مختلفو هیوادونو کې میشتي دغه ستونزې څه دي او یا هم څنګه یو کولای سول په هغه هیواد کې میشتي پاتې سي حالت او بل اخر ځوند وکا. ما سره په پروګرام کې دوه قدر من ملمانه دي. کوم ملمانه چې دلته سټوډیو ته حضور راوړای را سره دی زحمت یې استلای بریالی ویار یو تکړه ځوان دی په بلجین کې اوسې کې استاد افغانستان ته په ملمستیا راغلی دی. ویار سیف ستوري مسی ویار سیف درته وایي چې تاسو څومره وخت کېږي چې په بلجین کې اوسېږئ او څنګه لاړی له افغانستانه؟
تقریبا یا لمړی خو زه د ستاسو استودیو لاري د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات دي کهلی کله چې زما غږ باوري او ټول به خوشاله خوشون ولري. نږدې اته کال کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم د بلجیم په هیواد کې ژوند کوم.
او دلیل راته وایي چې څنګه له افغانستانه مو غوښتل چې لاړ شئ او بلجیم کې مېشت شئ؟
دلایل خو مجموع کې څلور فکر وکړو چې په افغانستان کې ژوند په هر لګا ستونزمن دی. امنیتی ستونزې په افغانستان کې تر هر هیواد یا تر هر ځای بل ډېرې دي. د جنگ لاملونه دي، غربت دی یا نور داسې کیسې دي. بس یو کله انسان وغواړي چې یاره په بل هیواد کې ژوند وکړي کېدای شي کورنۍ د پاره دی، بچو د پاره دی، اولادونو د پاره دی، نور د پاره. زما هم داسې مشخص کوم دلیل نه لره دی تک د پاره، خو بیا هم وړې وړې ستونزې او زما خپل یو علاقه دی د پاره چې کېدای شي زما ماشومان یا زما کورنۍ هلته په یو پرامن فضا کې ژوند وکړي یا کم از کم هغوی ښې زده کړې ولري په راتلونکي کې، هغوی د هغوی راتلونکي ښه وي. او یو تصمیم یې ونیو، تصمیم هم ډېر داسې پلان شو دا یاد مخکنه پلان شو تصمیم نو دا سلیر دغه نو حتمی هم نو چې زدي باید لار شم. یو کوشش او هغه کوشش بل اخر
اراده مو غره ولر
اراده
بالکل ښه. وی ار سی تاسو خو مخکې مو چې کیسه وکړلې لخبرونه د پاین مخکې مو کیسه وکړلې تاسو راته ویل چې الحمدلله په بلجیم کې خزوند لري خوشاله یستې. دا راته وایي هلته چې افغانان درځي نور افغانان هغوی چې د مجبوریت له امله ځي له هېواده بهر سفر کا، نو تاسو به داسې کسان سره مخ شوي یي. که راته ووایي چې په دا لارو کې بالاخره د افغانانو ستونزې څه دي، هغوی چې بیا هلته ځي نه قبلیږي، دغه مسایل څنګه دي؟
ګورئ په مجموع کې اکثره فکر وکړي غیر قانوني داري چې دي دا له خطره خالي نه وي. ته کوم اړیکه نه لرې، ستا دپاره هېڅ قسمه تضمین وجود نه لري. دی یو قاچاقي لاره ده او په قاچاقي لاره کې له اوله سره ته باید ځان باندې ټول خطر نه ومني. دا چې بیا چا سره مخ کیږي یا قاچاقبر څوک دی، هغه خلک چې تا له یو ځای نه بل ځای انتقالي، هغه څومره خلک دي، د هغوی سره مثلا عاطفه شته نشته، نور څه شیان شته نشته، دا بېل فرق لري. خو قاچاقي لارې په مجموع کې سړی یو رسک په ځان اخلي، یو خطر په ځان اخلي. او باید دقیق ما چې لیدلی دي زیات خلک له افغانستانه چې دي، په مجموع کې په نورو هېوادو کې شاید فرق ولري، خو له افغانستانه زموږ خلک زیات د کاروبار یا د اقتصادي مشکلاتو له امله، خصوصا ځوانه طبقه چې دي، دلته د کار کمبود دی یا نور ستونزې دي، خو په مجموع کې چې هلته راځي هغوی د کار دپاره او د خپلو کورنیو د ژوند د ښه والي په خاطر راځي. په دې کې د دوی له دې ځانه چې ځي اقتصادي ستونزو له امله په خرابو لارو باندې فکر کوي، یعنی قاچاقي لارو کې ښې لارې، خرابې لارې، مسؤونې لارې، غیر مسؤونې لارې داسې شته. مثلا د ترکیې نه یونان ته یا نورو هېوادو ته چې اروپایي هېوادونو سره یو دلته یو سرحد دی، دې ته غوښتل که پیسې زیاتې ورکړي، له وچو لارو دې استفاده کوي، موټر کې دې وړي یا په بله لاره، که کمې پیسې لري هغوی مثلا د بهر له لارې ځي. بیا نورمال دغه قاچاقبران دوی دا وړې کښتۍ د خلکو غلا کوي، په هغې کې مثلا د لسو شلو نفرو گنجایش دی، یا هغه کښتۍ د لسو شلو نفرو دپاره جوړه شوې، دوی پکې 200 نفر واچي. دا ټول خطرونه دي. یا مثلا د غرو له لارې په یخ کې، په واورو کې، په نورو دغه کې، دا ټول هغه خطرونه دي چې دوی ورسره مخ کیږي. او دا په هغه صورت کې دوی ورسره مخ کیږي چې دوی د کمو پیسو له وجې هر خطر ته ځان ورکړي او ایله کوشش وکړي چې مخکې لاړ شي.
ویار صاحب اوس راته وایي چې تاسو اوس لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي یاستئ، هغه وخت چې له افغانستان نه لاړئ دلته د هېواد وضعیت ته څنګه ښکاره کېده، اوس افغانستان کې وضع څنګه ده، څنګه ارزوئ دا اوس چې په افغانستان کې کوم حالت روان دي؟
دلته خو زما تقریبا درې ورځې کېږي چې راغلی، په دې درې ورځو کې ډېر بیرون نه یم وتلی. خو دوه کیسې، موږ چې هلته اوسېږو په وطن کې، په اروپا کې، او خصوصا په ټولنیزو میډیا کې، سوشل میډیا کې، فیسبوک، په ټویټر، په دې کې ته څه ویني، د افغانستان تصویر بس لکه د اور دی، یو کړایي یا د یو لمبې په شکل چې هر څه پکې اور اخیستی، هر څه سوځېدلی دی، او هر حالت د جنگ دی، او هر څه پکې لکه لاول خط یو تصویر وړاندې کیږي. خو کله چې زه دلته راغلم، مثلا زمونږ خلک په ډېره کې، که زه ووایم په مجموع کې، افغانان له شکایت سره ډېر بلد دي، دارشي نه شکایت، د پولیس نه شکایت، د ساتونکي نه شکایت، له موټر ډرایور نه شکایت، له هر چا نه شکایت.
بالکل.
خو کله چې زه افغانستان ته راغلم، په هوایي ډګر کې زما د توقع یا زما د تصور خلاف یو عمل و چې وشو، راسره ډېر خره خره اغلاست، ډېر خستړي مشي، او پرته له کوم خو بدی و. دوی زه نه پوهېږم چې څنګه وپېژندل شوم چې زه پس له ډېرې مودې وطن ته راځم، ځکه ما سره چې کوم ملګري په لار روان و، هغوی ټول له دې ځای نه تللي وو ټریننګ ته یا نورو شیانو ته تللي وو. خو زه دوی وپېژندلم چې دی مسافر دی، وروسته له ډېر وخته راغلی، نو ډېر ښه درنښت یې ولر. له هغې بیرون راوتلم، کوم وضعیت مې چې کتلو ډېر هغه نه و چې ما یې تصور کولو، یا هغه ویرونکی وضعیت چې ما په فیسبوک کې کتلی یا په نورو شبکو کې مې کتلی، هغسې نه و. د رغونو په برخه کې کوم وخت چې زه له دې ځایه تلم، کارونه یعنی هېواد په دغه برخه کې نه و، یا کابل ښار په دغه شکل نه و، ډېر ورانۍ پکې وي، یا سړکونه په دغه شکل کې نه و. تغیرات یو څه راغلي دي په امنیتي وضعیت، که سړی خبرې وکړي امنیتي وضعیت ښه شوی نه دی، یعنی هغه وخت چې زه له دې ځایه تللم امنیتي وضعیت هم همدغه شی و. په کابل کې پیښې کې دي، چاودنې وي، په ننګرهار کې چاودنې وي، په نورو ځایو کې وي، او نن هم همغه شی دی، خلک له چاودنو له دې شی ویره
نه کوي چې تر پخوا اوس یاد څه ویني.
کله چې زه له ننګرهار وتلم، یو لامل هم همدا و چې موږ د ښار تر څلور دروازو یو ایسار شو، یعنی هغه وخت هم زه د ښار له څلور دروازو وتلو ته آماده نه وم، د جلال آباد ښار زه کلي ته نه شوم تللی، او یوازینی یو غټ کوم دلیل چې ما د خپل تګ لپاره جوړو همدا و چې زه دلته په یو ښار کې بند یم، په یو څو کوڅو کې بند یم، کلي ته نشم تللی، د چا پوښتنې ته نشم تللی، د چا سره اړیکې نشم نیولی، او په بل هېواد کې هم په همدغسې یو حالت کې ژوند کوم چې وطن نه لري. او زه فکر کوم نن هم خلک په هماغه څلورو دروازو کې بند دي، شاید یو څه داسې پیښې چې هغه په ښارونو کې پخوا کمې کېدلې او زیاتې کېږي، خو په څنګ کې زه چې څومره وینم په اطرافونو کې پیښې کمې دي. مثلا اطرافونه پخوا ډېر نام نه و. زه پرون له خپلو کلیوالو سره ناست ولم، او وی زما د سیمې په اړه خبرې کولې او ډیر خوشاله و پکې خو ګیانی چې زما ولسوالي د نورمال پنګرار کې هر وخت نام نه ولسوالي ده خو وی د هغه ولسوالي نه زچ کوم وخت له ما غوښ ډیر نام نه خو سم کې شوې ده خو له خار یو څه شکایت مثلا د جلال آباد خار کې هدفي وژنې یا نور شي یعنی کې بیا مقایسه کې ډیر تغیرات نه دی راغلي کم تغیرات راغلي
ویار صاحب هغه ځوانان چې له هیواد بهر ځي تاسو خو اړقل خپل د دې لپاره خز وند ولري اراده مو وکړه چې افغانستان لاړ شي خو دلته ځینې ستونزې دي یا بیلابیل ستونزې دي چې ځوانان اړ کوي له افغانستانه بهر لاړ شي او بیا زخت زیات نور ستونزې سره مخ کیږي چې ان د دې توقع ورسره وي هر اقل دغه هیله کوي چې باید بیرته خپل هیواد ته وګرځي خو نه هغه خوات لای شي او نه د خوات لای شي اوس هم په زیاتو کمپونو کې کوم راپورونه چې موږ ترلاسه کوو آلته چې کوم په کمپونو کې د افغانستانه بهر په لارو کې په ډیرو بدو لارو کې خلک تم پاتې شوي دي لمونږ سره اړیکې سته شکایتونه کوي هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر دي او له دغه حالاتو خبر نه دي او بیا داسې یو وضعیت سره مخ کیږي هغوی ته تاسو خبره څه ده مخکې دې چې تاسو د ما دې پوښتنې ته ځواب راکړئ لاړ بسو بهرام صاحب ته بستړي مسي ورکړو چې هغوی هم له خبرونې لرې پاتې نه سي بهرام صاحب سلام وخت مو په خیر
سلامونه خورې زم تاسو ته سلامونه تاسو د رادیو کارکونکو ته او همدغه شیبه چې څوک زموږ غږ اوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم
ځوندی اوسې قدرمن bale korwadan zwandi usai qadam nawridun ko mohammad isa bahram ham yo afghan takla kastai aw dai pa sweden ki usigi ustaz afghanistan taragalai dai le dui na ham pukhtani ko uche alta pa sweden ki da afghanan uswan sangadai bahram sa mehrabani wo kawita sial to usigi afghanan pa sweden ki usigi ta sur sar pe zanai da goi waziyat sangadai goi sanga zwan ka
زه په دې مارک هوا کې اوسېږم تقریبا شل کال اوسول او افغانانو ځوان خو هر دې کې ستونزې سره مخ دي خصوصا په مهاجرتوب کې خوري ستونزې شته دي چې غټه ستونزه اندغه کلتوري او فرهنګي بخش جوړوي چې دغه ډېر ستونزې دي وګم د ماشومانو په روزنه کې چې هغه نه افغاني رویه باندې التنه تربیه کیږي هغه تیږي دغه ډېر غټه ستونزه ده
شل کال کې چې تاسو آلته اوسېږئ او هر کال راځي افغانستان ته کنه یوازې اوس تازه راغلی یاستئ
نه زه تقریبا کال کې اوسلې ادوازل راځم دلته د پلاټ لیدلو ته او نو ډیر راځم افغانستان ته بلې
بهرام صاحب درته وایي چې اوس په افغانستان کې څومره د زمينه برابر سوي ده د تاسو په شان کوم افغانان چې له هیواد بهر دي د مسافرۍ ژوند تیروي چې دلته بیرته افغانستان ته راوګرځي
یار زمينه خو کرستیا خبرو کوم چې خاصه مساعده نه ده چې جګړې او خپل دولت په دولتي چارو کې په پراخه توګه فساد او د خبرې شین د کار زمينه مونږ ته مساعده شي دا نشته دي او بل زبدا وایم چې هغه کسان چې ډیر لته اوسېدل دي مونږ مثلا اولادونه لته راځوانان خو لته ځکه یو خلې عالی تحصیلات لري یا غوډه پر دلته نه ژوند شرایط مساعد دي ونه د کار شرایط نو زه فکر نه کوم چې د کار کولو شرایط دلته د ټول افغانان د خطر افغانان خصوصا علي ځکه لري او دلته راش کار کې دا ورته مساعد نه دي
په ډنمارک هیواد کې افغانان چې اوسېږي تاسو مخ کې د ماشومانو د تربیه د روزنې یادونه وکړه د دې ورها خو وسته تازه افغانان هلته درغلي دي او پراپورونو کې دا سیسته چې هر کال هیواد ډیری افغانان نور بیلابیل هیوادونو ته خو بیا ډنمارک ته زیات شي هلته تاسو د افغانانو وضعیت څنګه ارزوي لکه مستونز سره مخ دي
زه به ولوم چې مهاجرتونو خاص علت چې د دوه ځنګړي خبرې چې یو سیاسي حالت دی بعض خلک سیاسي مشکلات لري او دوی مرخ چې دغه اقتصادي اخ دی په افغانستان کې دغه دوه اړخونه او بل خصوص خصوص ډېرې ځوانان چې افغانستان نه کله کوي یا ځوان کډو نه دي نه دی هغه د کار نشټواله دی او د خراب اقتصاد حالت دی دلته په وطن کې نو دغه افغانان چې راځي اروپا ته اکثرا باید د کلی سیسونه وا اکثرا د دروغ په حساب خبر جوړی چې دغه پرابلمونه لرن دا پرابلمونه خو اکثرا اقتصادي پرابلمونه نه نو په ډنمارک هم اوس د افغانانو منل کېدل ډېر مشکلات سره مخ دي چې افغانان ته چې کلونه کلونه کېږي په کمپونه کې ژوند کوي او ډېر خاص ستونزې سره مخ دي هغه غیر د دینه چې مثلا تور کارو کې په بازار کې وغې نه اوس پیسې خپل فامیلیا کورنۍ ته راولېږي نور د کار زمينه غوته تل مساعده نه ده
یعنی ستونزې سره بیا مخ دي کومه ستونزې چې دلته په افغانستان کې لري چې هغه بیکاری ده الته مر سره مخ دي
بله سر بدن دا خبره ده.
نو موږ به البته بهرام صاحب تاسو ما سره په تلیفون په کرښه ووسئ، تاسو به له تاسو نه به نورې پوښتنې هم ولرو. ویار صاحب نه به واورو. ویار صاحب، تاسو نه ما مخکې پوښتنه وکړه، له هغه ځوانانو چې اراده کوي ولاړ سي د افغانستان، تاسو هغوی ته څه وایي؟
زه خو لومړی بهرام صاحب تسلیمي شویم. بهرام صاحب السلام علیکم. خاطر اروپا راشی لمڑے خبر خدا ٹول تدا غالم چدل تم خانا تر خام بی نکی سو مشکلات منگل اروپا کی دزوان پہ برخا کی یو خدا دچی په مجموع کې د چاپیریال تغییر دی او دا ډېر ستر تغییر دی. له داسې یو بندې ټولنې نه چې هلته ډېر زیات کویدات، ډېر زیات کلتوري او مذهبي کویدات دي، له هغې نه ډېرې اوپن ټولنې ته، ډېرې خلاص ټولنې ته چې هلته هېڅ قسمه دغه نشته، کوید نشته، هېڅ قسمه په خصوصا په هغه کسانو چې ځوانان دي هغوی ته هېڅ قسمه ستونزه نشته. هغې ټولنې ته د دوی یو ناڅاپه ورتګ او بیا دوی هلته ځان کنټرولول یا په حساب باندې د غیر سره سازش کول په صحیح شکل باندې دا ورته ستونزمنی.
قوي مدیریت غواړي.
قوي مدیریت غواړي. او د دې قوي مدیریت لپاره زما په نظر باندې د کورنۍ د مشرانو نه بل څوک دا نشي کولای. هلته د ځوانانو لپاره ځینې په قوانینو کې ځینې معافیتونه دي، یعنې ځینې د غیر چې هغه د لاغوی نه دوی منفي استفاده کوي، یعنی خراب استفاده کوي. دا یو ستونزه ده چې په مجموع کې زه چې څومره مخکېږم په خپله سیمه کې په بلجیم کې زه وینم زیات ځوانان په هغه سخته دي چې هغه نه دوی په خیر دي، نه د هغې ټولنې په خیر دي، او نه د دوی د کورنۍ په خیر دي. دا یو ستونزه. دویمه ستونزه دا ده، دویمه مسله د دوی لپاره دا ده چې دوی هلته راځي، دوی دلته قرض پیسې اخلي، کورنۍ ورته ځمکه خرڅوي یا بله کومه لاره ورته کوي. دوی لیږي د دې په خاطر چې یاره دا بدستي د ما لپاره دی، زمنګ د کورنۍ ملاتړ بشي، مالی ملاتړ بشي، خدای چې ترسو هلته قبول نشي، د ژبه زده ونه لري، بل کوم دغه ترسو دا څو کاله هلته په ژوند کې انټیګریټ نشي، هغوی سره په هلته د ژوند په اصولو پوه نشي، دې کار نشي کولای. او کله چې دې کار ورنه کړي، دته هر ورځ کورنۍ د پیسو یا د مالی ملاتړ لپاره وختنه کوي. دا یو بل ستونزه چې دی وخت کې یو قسم ډیپریشن یا یو قسم ستونزو سره روحي فشارونو سره مخ کیږي. د دې نم دوی بیا په ځینو خرابو دغه باندې فکر کوي، په نشي شیانو، په نورو شیانو باندې فکر کوي. زه د دې سړي روپي خوشاید په خپل سیمه کې چې دا ځوانان دوی د خپل کورنۍ سره اړیکه قطع کوي، خپل پلار سره خبرې نه کوي، خپل مور سره، ځکه دی غوښتنه وختنه پیسې دی، غوښتنه د دې ځې ستونزې، او دا یو نورمال خبره ده، او دوی دې وسن لري چې هغه پوره کړي. دا یو بل مثال. دویم بل یو خبره ده چې اکثر ځوانان فکر کوي چې بس اروپا د خورشه ژوند دی او پکې روان دی او پیسې دي هر څه پکې دي. نه، ته باید هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي او کم از کم دوی د اقتصادي ستونزو له امله ځي، دوی باید له ځینې هنرونو سره لاړ شي. دلته ځینې فني زده کړې باید ولري.
ویار صاحب، تاسو ته خبر ته ادامه ورکول تاسو سره یو اوریدونکی دی، د دې خبرې به هم اورو. سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام. تاسو مهرباني وکوي دا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ چې مونږه تاسو خبرې په سمه توګه واورو، ځکه خپل غږ بیرته وانه ورو. خیر اوسې. مهرباني وکوي، څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟ دماغه غاورې. مهرباني وکوي، څوک له کومه ځای ماړی کني ولې، او لطفا زر خبرې وکوي چې نور اوریدونکو هم په تمه دي چې دغه یاري کې هم رخصي.
زه د جلال آباد د بیسودو رساله د نسبتي نه خونزاده د کډې نه خبرې.
مهرباني وکوي خونزاده صاحب، تاسو خو د پروګرام موضوع اوریدلې ده چې په څه مسایل باندې بحث کوو؟ اخونزاده صاحب دماغه غوړی د دوی تماس پلیس یو بل اوریدونکی به واورو چې څوک له کومه ځای اړیکه نیولې. سلام، وخت مو په خیر. د تاسو اړیکه رخصه، مهرباني کوي خبرې وکوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني، څوک له کومه ځای مو تماس نیولای؟
جبر
خیل سے مہربانی وہ کوئی ادارہ تو وہی اچن کے وضعیت سنگا دے چہال دے
شکر الحمدللہ وہ سب را خو بخیر خیر خیر دا سن زڑے نشتر بھی خیامن او لدا او خیامن کے جوان تی دی بخیر خیر خیر انشاءاللہ
الحمدللہ تے امن دی جبر خیل صاحب تاسو د من د پروگرام موضوع ور دل د تیم په زبانی بس کو
ماشاءاللہ دې راخې سمو زون تا کله دا دې خوشاله ماول کو ګران ملونو تا دزله لکه سلامونه وای ما او الله تعالی دې شکل باندھے خدمت تعلیم کو تربیت کو حکومت خپل وطن جوړ کړي
مننه جبر خیل صاحب کور ودان ژوندې اوسئ. البته ویار صاحب تاسو په دې خفه نه سئ چې تاسو اوس له هېواد بهر اوسېږئ، د دې لپاره چې تاسو خپل دلایل لرئ. خو دا بیا ښه خبره ده چې ځوانان دې ته فکر کوي چې حتما باید خپل هېواد کې اوسېږي، هغوی خپل هېواد لپاره کار وکړه او بالاخره خپل هېواد جوړ کړه. بهرام صاحب تاسو خو مونږ غږ اورئ او مهرباني وکوي تاسو راته ووایي د ځوانانو البته تر اوسه مو چې یو ځوان په خبرونه کې دغوی تماس راخیستی دی، هغوی نظر مو هم واورېده. د دې اقتصادي ستونزو ور هاخوا په خپله دغه د قبولي سیستم څومره سخت دی؟ مخکې ما ویار صاحب سره لږ کیسې وکړلې، هغه ویل چې ډېر په اسانه دی قبول څه په بلجیم کې. تاسو خپله د قبولي څنګه واخیستله؟ څومره مشکلات دي د دولت له خوا نه افغانانو ته؟
څنګه چې ویار صاحب وویل، خو نظر په شرایطو باندې اوس قوانینو دا خبرې هم د اروپا فرق کړی دی. هغه وخت کې چې زه ویار صاحب نه پېږم چې دا به څه وخت ماجر شوی، خو ما خوشحال کاله اوسل نو تقریبا دلته د طالبانو وخت و، امارات اسلامي وخت و. هغې وخت کې یو څه هم سیاسي ستونزې ما لرلې وه، هم اقتصادي ستونزې دې باندې نه منکرېږم، خو زه دې ته اړ کړم چې زه د وطن نه ووځم. نو په هغې وخت کې ډېر یو غټ چانس و د افغانانو د خاطر، ځکه چې د طالبانو ظلم زور و او دا خبر نه خلک ډېر پتنګ او رسنۍ هم داسې نړیوال ته ښودلې وه چې دلته ډېر ظلمونه دي خلکو باندې هم د هرې نگاهنه. نو په دغه حساب باندې موږ ډېر زور ومنلو شو په هغې کلونو کې. تقریبا یو کال یو نیم کال وخت یې ونیو چې زه ومنل شم او بیا مې ټول بچیان او فامیل هم درسره ومني د کورنۍ د الحاق په حساب باندې. نو اوس دا شرایط ډېر زیات سخت شوي دي، ځکه چې اوس خپله د اروپایانو شتون دلته، د ناتو شتون دلته، د امریکایانو شتون دلته، نو تا دا سوال پیدا کوي چې په افغانستان کې وضع ښه ده، ښه خلک کولی شي هلته واوسېږي او د اکثره خلک چې راځي دو کوم سیاسي پرابلم نه لري، ټول د اقتصادي پرابلم یا د دې قبله هلته را ماجر کېږي. نو په دې حساب باندې په ټولو ځایونو کې دا شرایط ډېر سخت کړي دي، خصوصا په ډنمارک کې. خو تقریبا د وروستیو کلونو کې فکر نه کوم چې دوه درې تنه افغانان هلته منل شوي وي.
او دا د څه لامل وګرځي؟ د فکر کوي چې ډنمارک دولت داسې فکر کوي چې افغانستان امن دی، چې ستونزه پکې نشته، کنه په خپل افغانانو دا بې باوري رامنځته کړه.
خپل افغانان دا بې باوري نه رامنځته کړي. هلته په قدرت کې چې کوم حزبونه دي دا په هغو پورې مړه لري. په ډنمارک کې دا دویم یا درېیم ځل دی چې هلته د ډنمارک د خلکو ګوند چې هغه تقریبا نېشنالیستي ګوند دی او ډېر زیات د ماجرو طرفدار نه دی، هغو قدرت ته رسېدلي دي. نو هغو دا قوانین جوړوي چې څنګه مثلا ماجرو مني څنګه ونه مني. کله چې سوسیال ډیموکراټان هلته په قوزت کې وو، د ماجرو دپاره یو څه زمینه د قبولېدلو دا مسایله وه.
بهرام صاحب تاسو بیا هم ته د ټلیفون په کرخه وسی او یار صاحب سره بباسو کو یار صاحب تاسو دا راته وایي چې دا وسی له افغانستان بهر خلک وسیږي مخکې بهرام صاحب وویل چې نن د افغانستان کې وازه دومره خانه ده له افغانستان بهر هم ازادي رادیو خلک اوري بیا خصوصا په افغانستان کې په هر کلی کې هر کور کې اوریدل کیږي څنګه ځوانان چې دا اوس د ځوان فکر خبرونه اوري هغه یې کته کل درې چې د افغانستان بهر وزي تاسو خپل پیغام ورته درلود خو کبیر ته څوک وړي افغانستان تر وګرځي تاسو چې اوس افغانستان تر غلي یاست یو پاول ځل روسه راته وکړونه او افغانستان وضعیت مو د خپل درته معلوم څه څنګه دی اوس هغه ته تاسو خبره څه ده
دا سخته پوښتنه ده مجموع کې خبره دا چې مخکې باران سبب په دې خبره وکړله هغه کورنۍ چې هغوی هلته اوسیږي د هغوی بچي اکثره یې په زده کړو بوخت دي که هغوی ته له هغې چاپېریال نه دې زیاته راوړې منفي تاثیر کوي د هغوی په زده کړو باندې لکه هغوی به بیا لکه له سره به ځینې شیان شروع کوي د هغې دپاره مثلا زما خپل بچي دي چې هلته په ښوونځیو کې دي نو هغوی که زه دلته راولم ستونزمنه ده ورته ځکه ورته ستونزمنه ده چې هغوی اوس په هغه میتود کې په زده کړو بوخت دي له یو نوي میتود سره مخ کیږي ولې په راتلونکي کې شاید دا دغه ستونزمنه نه وي چې کله هغوی زده کړې پوره کړي او یو څه په لاس کې ولري هیواد ته راستانه شي دا فکر کوم ستونزمنه نه ده په خپل ځاني زه تر اوسه پورې په اروپا کې داسې نه یم چې فکر کوم چې زه دلته اوسېږم ما هره ورځ دا تکل دی چې زه بیرته هیواد ته راوګرځم او هغه څه چې زه یې کولای شم د خپلو خلکو دپاره یې وکړم او زه فکر کوم ډېر خلک په دې باندې په اروپا کې ډېر داسې کسان چې هغوی فکر کوي چې خپل وطن ته یو څه کولای شي هغوی دا فکر لري چې که لږ هم شرایط نورمال شي دوی بېرته راګرځي او یو تعداد هغه خلک چې ما مخکې ویلې زموږ زیات افغانان چې تللي دي هغوی په سلو کې شپېته اویا یا هغه کسان دي چې هغوی سواد نه لري زده کړې نه لري کوم بل څه شی نه لري او لدې زیاده غوی د پاره اقتصادي چا پیسې باندې اروپا ختمه میږي مثلا هغه یلته خې پیسې پیدا کولای شي او دلته د کورنۍ ژوند د مرسته تضمین دي نو غریب تر ډیره کوشش کوي چې یلته پاتې شي ولی دا مخکې کوم ځوان خبرې وکړلې زما خبرې خو ښه شولې واقعیت خبره مم داده کوم ټول وګورو چې خپل هواد جوړ کو جوړیږي ولی کټول داسې سالم فکر ولر خو ځکه رښتیا یو خبره وکم درې څلور ورځو کې چې څومره خلکو سره مخ شوم هیڅوک مثبت نه غږیږي په دې هیواد کې هر کس په دې فکر کې کوي چې که تور سره دی موضوع په اړه غږیږي چې د دې لپاره کې دسی وشي دی درته وایي چې یاره دا خبرې تاثیر نه لري دا خلک هم دسی دي که ته د ټرافیکي نظام په اړه باندې خبرې کوي یاره دلته په چا باندې دا شی تاثیر نه لري دا هم دسی دي که ورته وایي چې مثلا د بچو سره د پلرونو یا د میاندو سلوک یا د غوی په اړه باندې ورسره خبرې کی درته وایي چې په دې خلکو دا خبرې تاثیر نه کوي یعنی لاول سره هر کس یوازې په دې فکر کوي چې نه کیږي هیڅ نه کیږي د ملک او همدغه یو غټ لامل دی چې خلک هر سړی له دې هیواده فرار کوي ځکه هغه همدا یو غوري چې نه کیږي دا وطن نه جوړیږي دلته دا شی تاثیر نه کیږي دلته دا خلک نه منظم کیږي زه یو شی ته ډیر ما ته ډیره جالبه وه موږ چې په اروپا کې یو په لاین کې ولاړ یو ما سره چې پرون په تېره ورځ په الوتکه کې څو کسان وو هلته په دوبۍ کې یا په جرمني کې راسره وو هغوی ډېر منظم په لاین کې ولاړ وو په هغه هېوادونو کې او خپل نوبت انتظار ایست خو کله چې د هوایي ډګر کابل په هوایي ډګر کې الوتکه کېناستله چا ته د تیارې د الوتکې خولې ته موټر راغلل چې هغوی په وی آی پي شکل و چا ته څه شی راغلل چې سره دې چې دوی ټول هلته موږ سره په یو لاین کې ولاړو دغه شیان دي چې خلک دې ته مجبور کړی چې فرار وکړي ځکه چې هر سړی په دې فکر کې چې بس زه دې یم زما دې ژوند خي که په مجموع کې داسې یو فکر رامنځته شي یا د خلکو فکر کې تغییر راشي چې موږ ووایو چې نه دا هر څه موږ کولای شو موږ خراب کړی دي او موږ یې کولای شو موږ یې جوړولای شو د دې لپاره موږ یو مثبت فکر رامنځته کړو زه فکر کوم چې ډېر خلک به ونه غواړي ځکه ما درته مخکې ویلې چې هر ځوان چې اروپا ته تللی دی دوه درې کاله هلته ځورېږي هغوی دوه درې کاله هم له کورنۍ سره اړیکې نشي نیولی هم له نورو سره اړیکې نشي نیولی هغوی په کار پسې ګرځي په قبولۍ پسې ګرځي په کور پسې ګرځي د شپې ځای نه وي په سختو شرایطو کې ژوند کوي او هر څوک چې هلته تللی دی په اولو وختو کې پښیمانه شوی دی زه خپل هم داسې وم
موږ او تاسو په پښتو کې یو متل لرو وایي له باران نه جیسه ناوې ته بیا هم یو اورېدونکی لرو بهرام صاحب او ویار صاحب تاسو په اجازه باندې دوی سره خبرې وکړو سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه ما اړیکه نیولې
زبید خبر کوم لوګر نه تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلام وایم. د ما نظر خدا شاید چې د غزوانان چې دي چې اتلس کلان دي یاتی د مور پلار خبره نه مني، بس وروره کار نسته، روزګار نسته، یوې خواته منډه کوي، هغه هیڅوک نشي رایې اشاره والی، ځوان بیخي نه رایې سارېږي. چې چا تعلیم کړی ده بس وروره، تر دولسمه پوهنتونونه یې ویلي دي، بېکاره دي بس وروره، دا نور تعلیم نه کوي. وایه هغو څه توره وکړله چې مونږ به کار وکړو. داسې وایه چې خدای دې سوله راولي بس وروره، چې ټول په کار شي او وطن کې کارونه شروع شي. او بل د ماله دغو مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې خلکو ته باید چې ښې لارې وروښي، له قانوني لارو نه افغانان لاړ شي. دغه د خوست په خارج کې دي، په هغه خوست کې جنګ هم نشته. دغه دغه د ما غوښتنه ده چې دا څوک تللي دي، دغه دغه د بس وروره په مغو وطنو کې ټینګ شي، چې مزدوري وکړي، پیسې راوړي، او دلته که راغله بیا جنګ تېر کېږي. نو د ما دغه غوښتنه ده، له جرمني نه ډېر خلک راغله، باید چې دغه خلک وریشار شي، چې کله راغله بیا دې ټول راولېږي. نور هم په مخه ښه
کور ودان ژوندی اوسئ. عبدالواحد ورور له لوګر ولایت تماس نیولی و. یو بل اوریدونکی هم راخلو، هغوی سره به خبرې وکړو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ د دوی تماس مخکې لیدې چې موږ سره خبرې وکړي، اړیکه پرې سو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو تماس نیولې؟
هلو،
سلام، وخت مو په خیر. لطفا دغه د رادیو غږ ټیټ کړئ چې تاسو خبرې واورو. مهرباني وکړئ نوم یو ځل بیا هم راته ووایئ. د دوی تماس خو به هر حال ستونزې درلودلې. قدر من اوریدونکو کله چې اړیکه نیسئ، یو سم ځای انتخاب کوئ او فکر همدې ته ونیسئ چې تاسو کله اړیکه روخ کیږي نو بیا موږ سره خبرې وکوئ او د راډیو غږونه مو ټیټ کړئ چې موږ هم پوه شو تاسو څه وایئ او تاسو هم پوه شئ چې موږ پوښتنه له تاسو نه څه ده. بیا هم اورو چې څوک له کومه ځایه تماس نیولی. سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. مهرباني
دولت ورته دا غیته دا لري، حکومت نه جدي خواهش ده اقتصاد هم صحیح ده، ضرور ده خداسې یو پروګرامونه هغه کې لکه دا کاغذ جوړېږي، رنګ مونږ ته رنګ کوم چې مونږ ضرورت لرو، رنګ جوړېږي لکه فلزي صداري جوړېږي. د دې مبارک کې داسې مسلکي مسلکي هلکان د خلک پانتونه چې پارېږي په ورسره سره داسې لکه خپل پانتونه مې ورسره داسې یو کسب هم زده کړي انشاءالله نه کېږي لکه زما خپل ځامن دي الحمدلله مکتبونه هم دلسم نه پارېږ شو، مستریان هم شو، ځامن دوه ځامن درې نن دي لاکه ادریم لا اوس لګیلې نو داسې په دې پلا کوئز دې ور سره ورته مکتب نه وکړو ته مکه دې په کوڅه کې ورپا ان شاء الله دلته دې زما خپل دوی الحمدلله له دوره دې زور په پیدا کې نه ورپا دې څه کوم دا بیا کله نه ده څنګه پر دې کې دې ورپا نه زه خپل د خلکو ته
پنتون تمزي تاسو زمن
نو اوس هغه خپل تقریبا یو کال کې چې پارک شوی دی او ما ورته چې وای دولتي دولتي نه کیږي نه شخصي مالي دا شپږ بجې دی ازي پاکستان حکومت غواړي په دې بندیز لګي په خام مواد لګي په خام مواد باندې بندیز لګي په خام مواد قاچاق دي کاغه په هر حال پاسته کې انشاء الله کارونه دونه ډیره پیدا شي چې موږ ورته مهمه حیراني او بل د پلار مور له مې دا خوښ ده چې ګور ده بچن تاسو کله هغه کوي نو مکتبو ته لیک دي سر سره ولتا شو موبایل سازي کومل یو موبایل سازي د څل ګلدوزی خیاطي یو موبایل جوړ کړی یو موبایل خرڅ کړی نو 500 بدی کې 500 پخې کې بعد 500 روپۍ کېږي دا څه ګټ پلار نن کوشش کوي نه اورپا باندې موږ تکیه وکړو د خدای نه غیر شو او خپل یو د داسې جهالت تیاره ته نور دا ورځ پر د جهالت تیاره ته ځي اولاد ټول داسې دام یو قاچاق دی ځکه چې مخکې کله جیل ته غلام کېږي هلته به هغوی د ډېرې روپیې به کتابونه پرېږدي بیا به د هغوی څه پرېږدي
مننه ځوان دی اوسی کورودان دوست محمد رور له کابل تماس نیولای وو د دوی خبرې دا دي چې کورنۍ باید خپل زامنو ته هلیقل د مکتب په دوران نشرو تر هغه چې پنتون ته دوی رسیږي دا زمینه دې ورته برابره کا چې هغوی هم درس وایي هم په هیواد دننه زده کړې وکړي البته کار وکړي په هر حال دا ویار سیف دا هر چا خپل خبره دا خپل نظر دی قدم نوردون کی سی تماس نیسی اگوی خپل نظریات وی او رزو دیتا بحرام سیف دمان مخکینی اوریدون کی لوگار ولایت نیسی تماس نیولی و حقه دی کم کسان چی اروپانا پزور رستنیگی افغانستان تا دا هغه کسانو په اړه خبرې وکړو هغه چې حالت زی ما مخکې په خپل خبرو کې دا اشاره دیته وکړه دا چې په دوالارو کې پات کیږي نه د خطر اتلای سي او نه هم اروپا ته اتلای سي هغه کسانو سره تاسو هم مخسبی یې
خو ډېر د کسانو سره مونږ په ډنمارک مرشي مونږ په ډنمارک کې افغانانو شورا ته بازو مراجعه کړې ده مونږ خطونه تا ورکړې دي دا سره واقعا ستونزه لري خو پولیس ته دا خبرې یعنی ماجرو ادارې ته دا خبرې دومره د اعتبار وړ نه دي هغه ګوري مثلا افغان راغلی پنندګي ورکړي دا چې په دې لار کې راغلی د څو ځای د ځنه د ګوتو نشانونه یا بایومټریک سیستم باندې دا خپل شوی دي اچل تر شوی چې سیده د مارک راغلی مول دا دروغ د باندې ثبوت کوي چې تا مثلا یا په بلجیم کې وات یا په اتریش یا په دغه ځای یا په جرمني کې وات کې تا د ګوتو نشانې او دا خبر راووت نو په دې حساب باندې به تاسو کلوز کمپون ته چي او د اړیزنې په قرار قرار سره د پورته افغانستان ته نو دا د دوه خپل خوا خبنده کار نه کیږي
یعنی په خپل دغه ډیپټي هم کله غوي بیرته غواړي بیرته په زوري راستانه کا او مونږ د دې شاهدان یاس او هر کال کې ځینې افغانان چې انتر ترکیه رسیدلي دي له ترکیه نه هغه خواته ورته اجازه نه ورکول کیږي چې و خواته لار سی نور هیوادون ته دوی تکال دی حالت ورسي ویار سپ تاسو راته وایي چې طبعا تر دې دمه مو په مختلفو ستونزو باندې خبرې وکړلې خپل پیغامونه مو خلکو ته درلودل دغه د فکر په اړه خبرې وکړو چې په افغانستان کې یو څوک چې له ماشومتوب تر هغه چې ځوانیږي یا پانتون کار چې پون رسیږي او بیا یو ستونزه خو دا ده چې په افغانستان کې دوی اکثره ځوانان له دې امله شکایت کوي چې کار ورته نشته نو اړکیږي چې باید له افغانستان بهر لاړ شي په خپله دغه د فکر جوړونې په برخه کې خبرې وکړو څومره لازم ده چې هر اقل د کورنۍ د لوري یو خپل اولاد ته یا خپل د کورنۍ غړي ته دا فکر ورکول شي چې باید په هیواد دننه زده کړو کې ک ټول افغانان له هیواد بهر او مختلفو هیوادونو ته ځینو افغانستان کې وڅوک پاتې شي
نیرباني دا خبر خده دلته دورونو یو دوا خبرې موکلې دی غوې خبرو کې یو د لوګر نشو کوم ور خبره کوله غیل شي دی کله ملمانه دی خلکو ته د قاچاقي لار نه بغیر خیلاري ورخه یو دالر ده او دویمه برخه دی هر پویز ذکر ده په اروپا کې یو واز افغانان نه وسیږي یا هغه هیوادونه نه وسیږي د هیوادو خلک نه وسیږي چې غوې په سیاسي لحاظ یا د جنگ په حالت کې دی په نور برخه کې په اروپا کې تر افغانانو زیات پاکستان خلق دی هندستان خلق سریلانکا خلق بنگلاديش خلق دا اوسيږي اول تدير خجوند لري ابي اغه دي خپل هوادو سره اړيكي لري او زه فکر کوم اغه دي خپل هوادو د خپل خلکو یواز نه د خپل خلکو بلکې د خپل هواد د پر د اقتصاد د ذریعہ د چاوي ادا کار کوي زه فکر کوم یو سره دا خبره منفي کول چې څوک دی اروپا ته نه زیات دي الته ژوند نه کیدا صحیح خبره نه ده ځکه انسانان حق لري چې پر ازي کې وغوړي ژوند وکړي بشري قوانين له مخې خو دا چې څنګه باید لاړ شي کومې لارې باید انتخاب کړي دا ډیره مهمه ده ما باید زه په دې کاني اوسېږم چې ما یو قاچاقي لار انتخاب کړې وه ولې کله چې زه لاغي ورسته په دې فکر کوم چې ما خدغه نو انتخاب کړې یعنی لازم ما لپاره خاب شون نو ما کولای شو نورې لارې مې انتخاب کړې ولې په ځانګړي توګه ځوانانو ته هغوی چې غواړي اروپا کې ژوند وکړي زه فکر کوم دا د هغوی که د هغوی غوښتنه چې په اروپا کې ژوند وکړي پرته له کوم ستونزه نه چې هغوی کومه ستونزه لري دا د هغوی حق دی چې په اروپا کې ژوند وکړي خو د دې دپاره نورې ډېرې ښې لارې شته دوی کولی شي ښه تعلیم وکړو ښې زده کړې وکړي او د علمي بورسونو له لارې تعلیمي بورسونو له لارې دوی ډېر زیات هیوادونه دي چې دا هر ورځ موږ وینو مختلف پوهنتونونه دي د سکالرشپ سره دوی غوښتنې لري کته د هغوی په شرایطو برابر شي پرته له دې چې ته د چا واسطه ومني ته کولی شي مستقیما له یو پوهنتون سره اړیکې ولندې او هغوی ته د سکالرشپ هم درکوي یعنې د ژوند سهولتونه هم درته برابروي او زده کړې دپاره هم کولی شي دویمه برخه هر پویز زده کړې دي هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته راشي هلته ژوند وکړي او ښه ژوند وکړي په اقتصادي لحاظ د کورنۍ د هېواد د هر شاد ملاتړې وزرې وګرځي دوی کولی شي چې دلته حقي حرفوي زده کړې ولري یا میخانیک اوسیږي یا په بله برخه کې په بله برخه کې په مختلفو برخو کې دوی هلته ډېر اړتیا لري هغه خلک د دې دپاره کولی شي چې هلته یو عالي ژوند ولري پرته له دې چې ستونزې ولري پرته له دې چې کوم روحي فشار سره مخ شي هم خپله کورنۍ کولی شي چې په اقتصادي لحاظ حمایه کړي او هم کولی شي چې خپل ځوان هلته خطیر کړي او هم کولی شي چې هلته اسناد او نور شیان په اسانۍ سره ترلاسه کړي. په اروپا کې د اسنادو ورکولو یوه ستونزه دا ده، موږ مخکې په دې خبرې وکړې په شخصي مبحث کې، چې اروپایي هېوادونه له دې سره هېڅ علاقه نه لري چې څوک دوی پوه شي دغه سړی د غربت له وجې راغلی. هغوی له دې سره هېڅ علاقه نه لري، هغوی هېڅ نه غواړي چې د هغوی پیسې د بیرون ووځي، هغوی غواړي چې د هغوی هر څه شتمني په ملته پاتې شي. کله چې هغوی پوه شي دا سړی د غربت له امله راغلی دی، هغوی دا یو لوڼنه یو برخه دی دغه ده چې د دوی هغه کیس په نیګیټیو کېږي منفي کېږي. نو که ته چېرته هغوی په دې پوه شي چې دغه کسان زموږ په درد خوري او د ټولنې ته په خیر دي، هغوی پرته له دې چې کوم مشکل ولري هغوی ورته دغه ورکوي اسناد ورکوي. د دې کې موږ په 2014 کال کې بلجیم ډیر زیات ځوانان نیگیټیو کړل، دی هغوی کیسونه یې رد کړل او پلان دا و چې دوی ولیږي بیرته 4-5 نفرې کابل ته ډیپورټ کړل. موږ یو ټولنه هلته د هغه هېواد له مهاجرینو د ادارې سره کېناستو. د هغوی خبرې چې موږ ورته ډېرې منطقي وي، هغوی دا ټول ځوانان دي، کم سنه ځوانان دي، دلته راغلي دي. موږ په لومړیو کې فکر کوو چې دوی به زده کړې وکړي دلته او دوی باندې د ټولنې سره مرسته وکړي، هم د خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، خو بالاخره دغه مافیتونه چې موږ یې لرو د ځوانانو لپاره د هغوی نه ناوړه استفادې سره دوی نه د خپلې ټولنې د خپلو خلکو په خیر دي او نه زموږ د ټولنې په خیر دي. نو ښه خبر دا چې دوی بیرته خپلو هېوادو ته لاړ شي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی هلته ستونزې پیدا کوي. نو که یو څوک اروپا ته ځي او هلته غواړي ژوند وکړي، د هغې لپاره د مخکې ځان آماده کړي او د ځان د آماده کولو لپاره دا ده چې دوی د تش لاس هلته نه ځي، دوی د ځان سره یو کمال، یو هنر، یو شی ورسوي هلته ځان سره، اول ته بیا کولی شي په اسانۍ سره ژوند وکړي. خو له دې ټولو ورخوا دا خو مهمه خبره ده چې موږ په خپل هیواد کې داسې یو فکر باندې کار وکړو چې موږ همدلته کار کوو. ما چې وکتل دلته کار کولی شي، داسې نه ده چې نشي کولی. دوی چې هلته څومره کار کولی شي هغه دلته هم کولی شي. خو کله چې موږ په دې فکر یو چې یاره موږ هیواد جوړولی شو، کار کولی شو، ما مخکې ورته ویلي موږ یو بد حالت سره مخ یو او په فکري یو جنگ کې ښکېل یو، چې هغه دا ده چې موږ ټول په یو عقیده یو، که هغه چارواکي دي که هغه عام خلک دي، چې دا هېواد نه جوړېږي یا دې هېواد لپاره موږ څه نشو کولی، یا زموږ په وس کې څه نه دي، د خارجیانو په وس کې هر څه دي، د پلانیانو په وس کې هر څه دي. دغه فکر ورځ په ورځ د دې په ځای چې کم شي یا عام کېږي. او دا ما په دا څو ورځو کې له ډېرو زیاتو خلکو چې زه ورسره ناست یم، په هغه کې مدني ټولنې فعالان، ژورنالستان، استادان د مکتبونو چې ما سره مخ شوي، له هر یو د خولې نه هم دا یو غږ وځي چې یاره دا شی زما د وس خبره نه ده چې زه یې وکړم. او زه فکر کوم که دغه فکري بدلون ته موږ کار کوو کولی شو، کیدای شي وخت ونیسي خو کیدای شي.
مننه ویار صاحب، لنډه دمه اخلو او زر به بیرته راوګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق کړل. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن د حساب سم دي، ډېر څه مخکونه سوي دي. کرکټ،
فوټبال، بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما وزګار دی. دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپشن له 2 تر 3 بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه.
بیا هم خره خلاص لکه څنګه چې لارک مو اوریدل، تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ په ځوندۍ بڼه لا ازادي رادیو، او په افغانستان کې په هر کلی کې تاسو دا پروګرام اوریدلای شئ. تر دې دمه مو په دې باس وکړه کوم افغانان چې له هېواد بهر روسي کې غوي ځوان څنګه دی او له څومره ستونزو سره مخ دي. البته هغه افغانان یادوم چې بی پلان دي یا اړینه نه وي چې له افغانستان لاړ شي، که څه هم دلته ستونزې شته خو کولای شي چې په قوی اراده او مبارزه هغه ستونزې حل کړي او همدلته پاتې شي. تر دې دمه په پروګرام کې کوم قدرمن اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي، د غوی نظر هم دا و چې هر اقل افغانان دی دیتا دا اراده ځان سره ولري چې خپل افغانستان جوړ کا همدل تپاتی سیز دکړ دی همدل تو کی خو په پروگرام کې کوم درانه میلمانه چې را سره دی خوشن ویار سه ویل چې ک اړینه نه وینو پاتی دی سی خو خلک کولای سي دای حق دی چې افغانستان یا افغانستان بهر دنیا کې هر هیواد کې ژوند وکا. بهرام صاحب رزو دیتا منګه په دې پروگرام کې زخت زیات هڅه وکړه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت نه هم یو څوک پروگرام کې وو سی البته سره لپاره راهي سي منګه غوي سره تماس نیسو څوک تر اوسه نه دی حاضر سوی چې موږ تماس ته جواب راکړي. هله کل کوم ستونزې تاسو او ویار صاحب یادونه وکړه په غاړه به مور سره باس کړی وو. تاسو راته ووایي په ټوله کې ځوانان مو چې غاوري ته اوس هغوی ته تاسو پیغام څه دی؟
زه خو غواړم چې خپل پیغام ځوانانو ته نه بلکې چارواکو ته څوک چې په دولت کې کار کوي دوی باندې دا غږ وکړم چې دلته شرایط د کار ځوانانو ته مساعد کړي، د تعلیم او د کار شرایط ته مساعد کړي، او د فساد سره مبارزه وکړي. هغه کسان چې مستحق دي هغه په وظیفو وګوماري، د واسطې او د خبرو نتیجې چې دا ځوانان د دومره نه مجبورې که چېرته موږ دغه ستونزې دلته حل کړی شو او قانون گزاران یا څوک چې قانون جوړوي چې خپله په ځان باندې قانون پلی کړي، ولس ته به د سایستلو زمینه مساعد شي. دلته اصلا قانون نشته دی، که قانون وي نو دا خبرې ټولې چېرکېږي. د کار وزارت باید وګوري چې په کال کې څومره کسان دلته فارغېږي، څومره د پوهنتونونو عالي تحصیلات ماسترګزان اخلي، دو ټول جذبولی شي نشي جذبولی. د شمېر خلک د فاکولټو او ځوان مدرکونه په لاس کې لري مګم کار نه لري، یا د کراچۍ شاته ولاړ دی. دغه خبرې چې ځوانان دي ته مجبوروي چې د وطن نه فرار وکړي او لاړ شي. او ځوانانو باندې مې غږ دا دی چې راځي چې ټول په یو فکر د دغه بې عدالتۍ په مقابل کې ودرېږو تر څو چې دلته یو بدلون رانشي. دغه سیاسي خلک چې دي دا ټول خلک غولوي او دا خلک تر اوسه پورې غولولي چې دوی په مقابل کې څو ځوانانو ونځېږي او بدلون په ټولنه کې رانه ولي، دا مجبورتونه به دوام لري.
ډیره مننه ژوندې اوسئ بهرام صاحب کور ودان دا چې موږ سره په پروګرام کې وای، او کور ودان ژوندې اوسئ چې تاسو په دې
اړه
مننه ژوندې اوسئ کور ودان. ویار صاحب تاسو سره به لږ څه ادامه ورکړو. بهرام صاحب موږ غوښتل چې دلته راسي په سټوډیو کې له موږ سره خبرې وکړي. قدر من اوریدونکو ته هم باید دا وضاحت ورکړم چې بهرام صاحب لږ روغتیایي ستونزه پیدا کړې وه نو نه یې سو کولای چې دلته سټوډیو ته راسي، نو ځکه مو په ټلیفوني اړیکه راواخیسته او په ټلیفوني کرخه مو ورسره خبرې وکړلې. ویار صاحب کوم ځوانان چې اوس د موږ دا پروګرام اکثرا ځوانان تعقیبوي په ولایتونو کې کوم ځوانان چې دي، او تل هغوی تماس هم نیسي، خپل نظریات هم لري د پروګرام په مختلفو مسایلو باندې، تاسو هغه ځوانانو ته بالاخره تاسو پیغام څه دی، خبره مو ورته څه ده، یا کوم ستونزې چې تاسو ورسره مخ شوي یا کنه مخ شوي؟ نور افغانان وضعیت مو کتلی ده، یعنی پوهیږئ چې ورته څه وایي او پیغام مو څه وسی، د هغوی نه کتل ورته وکوي تر څو د دوی ذهن هم خلاص شي.
خبرې به یو څه تکراری خو کېدای شي نوي شیان هم پکې وي. لومړی چې څنګه لکه څنګه چې په آرام صاحب وویلې، موږ چې هلته اوسېږو په هغې ځای کې موږ وینو په ځینو مختلفو برخو کې هغه هېوادونه کارګرو ته ضرورت لري، خو بلکې دا باید ویم چې هغوی داسې کارګرو ته ضرورت نه لري چې هغوی په هېڅ نه پوهېږي، کم از کم په ژبه باید پوه شي یا مثلا ځینې حرفوي زده کړې ولري، او هغوی له مختلفو هېوادونو سره اړیکې نیسي، له هغوی نه کارګر غواړي مختلفو برخو کې. زمونږ هیواد هم که دلته په داخل دی افغانستان کې د ځوانانو لپاره، خصوصا هغه ځوانانو لپاره چې هغوی مسلکي زده کړې لري، د هغوی لپاره کارونه نشي پیدا کولی، دلته د کار کمبوت وي. دوی کولی شي له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې اړیکې ونیسي او یو ښه دغه رامنځته کړي. په دې شکل هم کېدای شي دا خو د دولت مسؤلیت دی. مخکې بارام صاحب هم خبره وکړله، او دولت باید په دې برخه کې یو څه وکړي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي، او زمونږ له هیواد نه د ځوانانو د وتلو خبره مخکې موږ وویل چې زیاته په اقتصادي دغه ولاړه ده، کار نشته، روزګار نشته، او دا ستونزې دي. ولی هغه ځوانان چې هلته راځي، ما مخکې مو ویلې، دوی د دې په ځای باندې چې تش راځي هغه هیوادونو ته، لومړی د ځان سره یو داسې کیس راوړي چې دوی وکولی شي په اسانۍ هلته کامیاب دغه شي، دوی قبول شي. لومړی مسله په اروپا کې، کله چې ته غواړي اروپا ته لاړ شي، د تا اول ستونزه همدا ده چې ته قبولیږي که نه قبولیږي. که ته قبول نه شي، ته یو بې سرنوشته انسان یې، نه تا ته د کور ځای شته، نه تا ته د اوسېدو ځای شته، نه هېڅ نشته، تا یو بې ادرسه انسان یې. هره ورځ چې پولیسو غواړي تا کولی شي چې له هېواده د بیرون وباسي. نو لومړی مسله دا چې الته باید قبول شي، د دې لپاره دوی باید له دې ځانه چې راځي له ځانونو سره داسې څه راوړي چې دوی وکولی شي ثابت کړي چې د دوی ژوند ته خطر و. ځکه د جنوا د کنوینسیون له مخې د افغانان چې د دوی یوازې په یو کټګوري کې راځي، دلته لسانی یا ژبانی یا مثلا د رنګ توپیر یا مذهبي کوم تبعیض نشته، دلته یوازې د ژوند خطر دی. دغه کټګوري د پاره دوی راځي او دوی باید ثابته کړي چې زما ژوند په خطر کې و. د دې لپاره دوی چې هر څه کولی شي دلته له دې ځایه باید تصمیم ونیسي په هغه شکل راشي. یوه دویمه خبره دا ده چې دوی څه شی جوړي هلته بیا د هغې نه له خو داسې خلکو سره چې هغوی هلته د ډېرو مسایلو سره مخ شوي مشوره وکړي، له مشورې نه وروسته ځان تسلیم کړي دغه وکړي، بیا کولی شي چې دوی په اسانۍ سره قبول شي. دا یوه برخه ده. خو له دې ټولو ورخوا مهمه دا ده چې دوی له قانوني لارو استفاده وکړي. اوس ډېرې قانوني لارې دي. مثلا زه چې هلته اوسوسیږم پوهیږم چې موږ څومره امکانات لرو، خصوصا هغه کسان ده چې هغه په شرایطو برابر دي او هغه اروپا ته راشي. هر پوهنتون لسګونه کسان ته دا مهمه ده چې دوی ځانګړي کوم هیواد دپاره لري، هغوی دي ټولو بهرنیان دپاره، که هغه هر څوک وي، که د هر هیواد وي، که د آسیا وي، که د اروپا وي، که د امریکا وي، د بهرنیو هیوادو دپاره په شرایطو برابرو کسان دپاره سکالرشپ لري چې هم دوی د ژوند امکانات ورکوي، د اوسېدو ځای ورکوي، هم زده کړې ورکوي. ولې د هغې دپاره ته باید په ځان دلته یو څه خواري تېره کړي چې ته دې ته اماده شي چې ته هغه سکالرشپ نه استفاده وکړي. دې کې نه دې ته ضرورت شته چې بورس دولت ته راځي که نه راځي، تا ته څوک درکوي که نه درکوي. ته کولی شي په مستقیم شکل باندې د نړۍ له مختلفو پوهنتونونو سره اړیکې ونیسي. او داسې مثالونه موږ لرو. زما یو ملګری په افغانستان کې اوسېږي، اوس له د مهاجرینو په برخه کې په دې څېړنیزو برخو کې خان ولی محمد کنډیوال نومېږي، مختلفو برخو کې کار کوي، کله کله په اروپا کې هم وي. د پرته له کوم بورس نه، پرته له کومې بلې لارې نه، د یو نړیوال پوهنتون سره اړیکه نیولې، هغوی دته د څېړنو برخه کې هم سکالرشپ ورکړی، هم د زده کړو زمینه ورته برابره کړې. دی راغلی هلته ماسټریم کړي، هر څه کړي، بیرته هیواد ته هم راغلی. هر ورځ چې وغواړي د اروپا ته راتلی شي، هر ورځ چې وغواړي هیواد ته راتلی شي. دا یوازینۍ څه دي چې ته یې کولی شي پرته له دې چې ته په کاچاکي لارو له ډېره خطره سختو لارو ځان مثلا ته افغان اروپا ته راشي. او که چېرته مثلا زموږ کورنۍ کله کله په هیواد کې اکثر خلک د دې په خاطر چې یاره دا زوی دلته هېڅ شی نه کوي، نه درس وایي، نه ښه وایي، نه بد وایي، راشه د اروپا ته ولېږه، زه خو پیسې خو به رالېږي. هغه چې اروپا ته راشي هغه هېڅ نه لري، نه ځان ثابتولی شي، نه خپل ځان ته خطر ثابتولی شي. بس بیا نو هغه یو نیشي او چېرته یو پروت وي د ژوند دغې نه وي، د کوره ورکي. موږ هره ورځ له یو داسې پېښې سره مخ کېږو چې یو ټلیفون راځي چې زما زوی درې کاله کېږي چې موږ سره اړیکه نه نیولې.
د یوې بلې ټولنې د اوږو بار ګرځي،
یوازې دا نه چې د ټولنې د اوږو بار ګرځي بلکې ورکیږي، کورنۍ نه ورکیږي. درې کسان ما تر اوسه پورې دي په بلجیم کې خپل کورنۍ لپاره پیدا کړي دي، درې کسان. د دې ټول لاملونه دا دي چې دوی هلته راغلي، قبول شوي نه دي، کورنۍ ته نه د اقتصادي ملاتړ غوښتنه کوي، هغوی سره د امکانات نشته، هغوی په روحي ستونزو مخ شوي دي. د دې دپاره یې نیشو ته مخه کړي، هلته دا شیان ډېر اسانه دي، په اسانۍ سره پیدا کېږي، بالاخره ورک دي. نو دا هغه څه دي چې کورنۍ باید په دې فکر وکړي. هغه ځوانان چې دلته د کومه ګټه ته نه اخیستل کېږي، هغوی اروپا کې هم هېڅ شی نشي کولی، په هغوی باندې دوی باید لګښت ونه کړي او نه هلته راولېږي، او نه خپله ځان په ستونزه کې اخته کړي او نه هغه ځوانان په ستونزه کې اخته کړي.
ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسي ویار صاحب چې راغلی، زحمت مو ایسته، ښکلی بحث مو درلوده، د ستونزو یادونه مو وکړله. هغه ځوانان چې د اوس پروګرام اوري، هغوی ته مو ټول مسائل کیسه وکړه. نو قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. ژوندۍ اوسئ، داسې تر دې مرا سره وي، تماسونه مو ونیول، خپل نظریات مرا سره مطرح کړل. تر بلې خبرونې ښه وخت لري. خدای پامان.